رنگای زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. مراد صاحب بفرمایید.
در ازیت تمنن سلطان محمد سرور دوستان و دای او سات خبرون داسف حبیبی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان د طالبانو یو شمیر غړي د پاکستانی چارواکو لخوا په کوټه کې نیول شوي. د چارو کارپوهان وایي چې دا نیونه کېدای شي پر افغان طالبانو د فشار یو طریقه وي. دا هم څېړو چې د هلمند امنیتي مقامات وایي چې وسلوالو طالبانو په روانه اونۍ کې هڅه وکړه چې ګرش کولسوالۍ تصفیه کړي او ونیسي. خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. د ترکیې او یونان ترمنځ سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوي دي. د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه لیست کې ورزیات کړل چې پرې بندیزونه لګېدلي دي. او نامعلومو وسلوالو تېر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي وتښتول. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. هم د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د ترکیې او یونان ترمنځ په سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوي دي. د دې پناه غوښتونکو کښتۍ د پنجشنبې په شپه اوبو کې ډوبه شوه او جسدونه پرون ترکی چارواکو له سمندر څخه راوویستل. ترکی چارواکي ویلي د کښتۍ 9 سپرلۍ ژغورل شوي دي. د ژغورل شوو کسانو څخه یو یې وایي چې د شپې لخوا یې کښتۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه. د ژغورل شوي کس په لامبو ځان د یونان یو ټاپو ته رسولی او هلته یونانی ساحلي ساتونکو له اوبو ایستلی دی. د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه لیست کې ورزیات کړل چې پرې بندیزونه لګېدلي دي. دا دواړه افغانان په کابل کې په بریدونو کې چې په یو کې امریکایان هم وژل شول په لاس لرلو تورن دي. عبدالله نوبهار او عبدالصبور هغه دوه افغانان دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګه د خزانې وزارت د نړیوالو بندیزونو په لیست کې شامل دي. له دې سره په امریکا کې د دوی پانګه کنګل کیږي او امریکایان نشي کولی له دې کسانو سره راکړه ورکړه وکړي. تر دې مخکې د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عبدالصبور د ځای په اړه د معلوماتو په بدل کې 3 میلیونه او د نوبهار په اړه 2 میلیونه ډالره جایزه اعلان کړې وه. ویل کېږي چې دا دواړه کسان له اسلامي حزب سره تړاو لري او د چاودیدونکو موادو جوړولو ماهران دي. د روسیې او لوړپوړي چارواکي ویلي افغانستان د انرژۍ له پلوه پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې عملي کړي. د روسیې د انرژۍ د وزارت مرستیال یوري سینتیورین پرون وویل افغانستان همدارنګه هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ په نړیوالو پروژو کې هم مهم رول ولوبوي. د روسي چارواکي په دې برخه کې د ټاپي د پروژې یادونه وکړه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د سینتیورین په وینا روسي سوداګر غواړي چې په دې پروژه کې شامل شي. نوموړي ویل د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ګازو او نفتو له استخراج وروسته روسیا غواړي د افغانستان په دې سیمو کې نورې جیولوژیکي سروې هم ترسره کړي. د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ د اړیکو انسټیټیوټ پرون په پراګ کې پرانستل شو. د انسټیټیوټ د دواړو هیوادونو د پارلمانانو په نوښت د سیاسي، کلتوري، علمي او اقتصادي اړیکو پراختیا په هدف رامنځته شوی دی. د دې انسټیټیوټ مرستیال فرید یار د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ داسې یو انسټیټیوټ جوړېدل مهم وبلل.
معمولا برای ایجاد روابط فرهنگی، کلتوری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
دوی معمولا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو اړیکو د ټینګښت لپاره د داسې مرکزونو موجودیت ضروری دی. دا اړتیا چې کی لوري احساس کړي و په دې ورسیو کې افغانستان هم لیوالته او خوده او موږ توانیدو چې نن دا مؤسسه پرانیزو. د دې انسټیټیوټ د پرانیست په مراسمو کې د چکو منځنۍ آسیا د سوداګرۍ د خونو رئیس جارج نستاول، د پارلمان یو شمېر غړو او یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه. نامعلومو وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي تخته ولیدي. دا کسان د اوبو د یو بند د څارنې لپاره روانو چې پر موټر یې بریج شوی دی. سیمه ییزو پاکستاني چارواکو ویلي چې پیښه د جنوبي وزیرستان په توی خوله سیمه کې چې د ډیورنډ کرښې د نږدې پرته ده رامنځته شوې ده. په وزیرستان کې یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي ظفر الاسلام د دې اته کسانو د تختول کېدو خبر تایید کړی دی. یو بل پاکستاني چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د تختول شوو کسانو د موندلو لټون پیل شوی دی. د متحده ایالاتو کانګرس تیره ورځ پاکستان ته د F-14 جنگي الوتکو د ورکولو معامله تایید کړه. د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا مجلس یو شمیر سناتورانو چې پاکستان د امریکا یو غیر یقیني متحد ګڼي اسلام آباد ته د دې الوتکو د ورکولو پر وړاندې مخالفت څرګند کړ، خو په پای کې دا معامله تایید کړه. که څه هم سناتورانو د دې معاملې په اړه اندېښنې او پوښتنې هم مطرح کړې وې. د پاکستان ته د F-14 الوتکو د 200 میلیون ډالر په ارزښت دا معامله د امریکا د کانګرس، هند او یو شمیر نورو سیاسي څیرو له مخالفت سره هم مخ شوې ده. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي څیړونکي خپل یو وروستی رپورټ خپور کړ او په دې هیواد کې پر زندانیانو د اعدام د سزا په عملي کېدو کې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. احمد شهیدی په خپل رپورټ کې نه یوازې د اعدامونو بلکې په ایران کې د بشري حقوقو د نورو سرغړاونو په اړه هم معلومات خپره کړي دي. د دې راپور د خپرېدو پر مهال ښاغلی شهیدی وویل:
My latest report contains information regarding a wide range of issues.
دا وی زما پورسی راپورت کې د بیرابلو مسلو په اړه معلومات خپاره شوې دي. په دې کې د اعدام په سزا کې زیاتوالی شامل دی. په تیر کال کې لږ تر لږه ایران کې 968 زندانیان اعدام شوي چې دا په تیرو 12 کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمېره ده. همدارنګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیضي چلن په اړه هم په دې رپورت کې معلومات راټول شوي دي. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي څیړونکو ویلي چې دا هیواد د اعدامونو ډېرې قضیې نه اعلانوي او پټې ساتي. د نوموړي په وینا په ایران کې ډېر کسان د نشي موادو د قضیو په تړاو اعدام شوي دي. د ایران د پارلمان خزینه غړو د پارلمان یو نارینه غړی په دې څرګندونو چې ویلي یو ښځې او خره په پارلمان کې ځای نه لري محکمې ته راکاږلی دی. نادر غازی پور چې د فبروري د 26 نیټې په انتخاباتو کې بیا پارلمان ته بریالی شوی د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال دا خبره کړې وه. اوس په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي د دې څرګندونو یوې خپرې شوې ویډیو اعتراضونه پارولې دي. د پارلمان خزینه غړو پر دې موضوع د ایران لوی څارنوالۍ ته شکایت کړی دی. د ایران د پارلمان یو خزینه غړي فاطمه رهبر او د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. میرمن رهبر ویلي د غازی پور دا څرګندونې ښځو ته سپکاوی دی او باید مسؤلیت یې ومني. او امریکایي چارواکي وایي د داعش د کیمیاوي وسلو هغه متخصص چې تیره میاشت یې نیولی او عراق ته وسپاره. د امریکا دفاع وزارت وین پیټر کوک تیره شپه خبریالانو ته ویل سلیمان داود البکر وروسته له هغې عراق ته وسپارل شو چې امریکا له نوموړي څخه ترلاسه شوي معلومات وکارول او د داعش د کیمیاوي وسلو د تولید پر سرچینو یې بریدونه وکړل. کوک وویل چې د البکر څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس له ترسره شوو هوایي بریدونو وروسته د داعش د ډلې د کیمیاوي وسلو توان کم شوی دی. البکر چې 50 کلن دی یو مهال د صدام حسین په رژیم کې کار کاو او د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو په جوړولو کې تخصص لري. نوموړی تیره میاشت د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا نیول شوی و. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اوري. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره چهارشنبه هڅه وکړه چې د ګرش کولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو د هغوی بریدونه په شا تمبول شوي دي. د چارو کارپوهان وایي په کوټه کې د پاکستان لخوا د یو شمېر افغان طالبانو نیول ښایي پر طالبانو د فشار یوه طریقه وي.
په کوټه کې بالعموم چې کله طالبان نیول کېږي پاکستانی میډیا ډېر کم داسې خبرونه ورکوي، خو داسې ښکاري چې دا ځل د دغه نیولو هدف په افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې ولسمشر غني حکم کړی چې د فرخوندې د قتل قضیه باید بیرته له سره وڅېړل شي. دا نور رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ډرامې یو کلی زر غږونه نوې برخه خبريږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاري پنځه صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اورېدلی شئ. په هلمند ولایت کې د ملي دفاع وزارت چارواکي جبار قهرمان وایي وسلوالو طالبانو هڅه وکړه چې ګرشک ته سقوط ورکړي، خو د یوې ډلې ځانمرګو د برید تر څنګ یې هغه غټې ډلیزې حملې هم په شاو تمبولي چې د دې ولسوالۍ پر امنیتي کمربند ترسره شوې. د چهارشنبې په ورځ یو ډله وسلوالو د دوو لوړو ودانیو ته وختل او د ګرشک د ولسوالۍ او امنی قمانداني پر ودانیو بریدونه پیل کړه. په عین وخت کې سلګونو وسلوالو د ګرشک په دم د آدم خان او سپین مشبت سیمو کې پر امنیتي کمربند ډلیز بریدونه وکړل چې د قهرمان په خبره په شاو تمبول شول. زمونږ همکار چې د دې بریدونو پر مهال ګرشک ته تللی و د دې ولسوالۍ د امنیتي حالت په اړه مفصل رپورټ برابر کړی دی.
سهار د لمر ختو سره د طالبانو دوی وسلوالې ډلې دوه جلا جلا ودانیو ته وختلې او د ګرشک د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ پر ودانیو یې د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړې. د لشکرګاه څخه د ولس موټریز کاروان سره چې څو ټانګونه یو شمېر رینجر موټرونه ول یو ځای شوم. په هلمند کې د میشتو کوتونو اوپراتیفي مشر عبدالجبار کارمان او یو شمېر نور اضافي سرتیر غواړي د ځانمرګو د دغه برید تر څنګ هغه ډلیز برید هم مهار کړي چې د ګرشک ولسوالۍ شمال ته په دیادم خان او جنوب لور ته د سپین مسجد پر امنیتي کمربند پیل شوی دی. کله چې د ګرش بازار ته ورسېدلو دوکانونه تړلي او ډیر کم کسان تر سترګو کیږي. سړک ته نږدې یو کس ډیر حیران د موټرونو هغه کاروان ته ګوري چې موږ پکې سپاره یو. د قمندانۍ یا ولسوالۍ د تعمیرونو تر شا یو پنځه منزله کور تر سترګو کیږي چې دودونه ځینې پورته کیږي، خو د پوهنې د ریاست اړوند د معارف د مدیریت ودانۍ له وړاندې سوځول شوې ده او ورپورته شوي څلور وسلوال برید کوونکي د پولیس سره په نښته کې وژل شوي دي. په لومړي سر کې د ځانمرګو شمېر شپږ نفره ښودل شوی و، خو وروسته معلومه شوه چې لس نفره دي. د برید کوونکو وطنه ډېر ژر په نښته کې وژل شوي ول، خو دریو نفرو یې ان د دوهمې ورځې تر مازدیګره هم مقاومت وکړ. د ګریش د امنیه قمندانۍ ودانۍ ته څیرمه برید پر مهال د ډېرو غټو وسلو د شکې راکټ او دوه اتیا ملي متري توپونو څخه هم استفاده وسوله. ویل کیږي ځانمرګو برید کوونکو د ځان سره ډېرې درنې او سپکې وسلې او مهمات پورته کړي دي. که څه هم په دې برید کې د اوو ځانمرګو تر څنګ د افغان ځواکونو د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او یوولسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی، خو د امنیه قمندانۍ شاوخوا ډېرې سیمې په وینو لړلې دي. زه د افغان ځانګړو ځواکونو د یوې عملیاتي ډلې سره یم. د ځانمرګو برید کوونکو په ضد عملیات یو څه جنجالي معلومېږي. سرتیری ډیر دی، خو داسې ښکاري چې واحده قمانده نه لري او عملیات ځکه لحظه په لحظه سختېږي چې سهار پیل شوې جګړه د دوهمې ورځې تر ناوخته روانه ده. هغه ودانۍ چې برید کوونکي ورختلي دي د ښځو او ماشومانو څخه د ډکو کورونو په منځ کې ده، خو برید کوونکي او افغان ځواکونه د خلکو اتباک نه کوي او یو پر بل د ډیرو درنو وسلو او مرمیو څخه استفاده کوي. د شپې پر مهال د لشکرګاه څخه ورغوښتل شوي نږدې پنځه سوه اضافي سرتیري په امنیتي پوستو تقسیم سول. تر سهاره عادي ډزې هم نه وسوې. زموږ د سفر په دوهمه ورځ عبدالجبار قهرمان رسنیو ته وویل وسلوالو یوازې د ځانمرګو بریدونو پلان نه دی جوړ کړی، هغوی غواړي د ګرشک بازار ته ننوځي او پر دولتي تاسیساتو سختو بریدونو ته دوام ورکړي. وسلوالو پر ګرشک خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی، هغوی غواړي ګرشک تر خپل ولکې لاندې راولي، خو عبدالجبار قهرمان وایي د هغوی دغه پلان یې شنډ کړی دی.
تلاش د دې دپاره کړی و چې د دغه انتحاریانو په موجودیت کې که دوی وتوانېږي په بعضو ځایونو کې په داخل کې او یا په کمربندونو کې تحرکات ولري. حتی د ګریش د لوی پله د نړولو دپاره یې هم طرحه د ځانه سره درلوده. ولې دا چې هلته په هلمند لشکرګاه کې موږ عجله باندې تصمیم ونیوی تر څو د وضعیت د مهار دپاره تازه نفسه قوتونه په کومک باندې د ګریشک راولو، کله چې قوتونه په اصطلاح باندې داخل شول ګریشک ته دوی چې کم تصمیم درلودی په خپل تصمیم کې جدي تغییر راوست.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځانمرګې برید کوونکي په لسګونو افغان سرتیري دوه ورځې سر پر سر ستر کړل. خو قهرمان وایي وسلوال د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان نه لري، نو ځکه د ځانمرګو بریدونو څخه استفاده کوي. په ګرش کې د موجود ناوړه امنیتي حالت له امله د ملکي کسانو سره په خبرو ونه توانېدلم. د دې ولسوالۍ په بازار کې د خلکو بیروبار کم سوی او د ولسوالۍ پر امنیتي کمربند د وسلوالو بریدونو ډیر سوي دي. ګرشک د لشکرګاه په شمال کې د کندهار هرات د لوی لارې پر سر پرته ولسوالۍ ده چې د کاروبار او موقعیت له مخې تر لشکرګاه وروسته ځکه ډیر اهمیت لري چې د هلمند د اوو ولسوالیو لاره ځینې تیریږي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو، هلمند.
د ګرشک د وروستیو ناامنیو او دغلته د وسلوالو طالبانو د وروستیو پراخو بریدونو په اړه مو په دې ولسوالۍ کې د جګړې په مهال جوړ شوی د محمد علي استاي تفصیلي رپورټ واورید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له پاکستان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل کیږي چې کوټې ته نږدې د پاکستان امنیتي ځواکونو 14 افغان طالبان نیولی دي. ځینو رسنیو د یو شمیر پاکستاني امنیتي چارواکو له خولې چې نمونه نه دی اچوي ویلي چې له نیول شوو کسانو څخه تحقیقات پیل شوي دي. اجمل ان پر دې موضوع په پاکستان کې د نیوز ویک له خبریال او څېړونکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ده د معلوماتو له مخې په نیول شوو کسانو کې د طالبانو مهم کسان شته او کنه.
دا ځل دا نیونې چې شوي دي په دې کې داسې ټول کوم مهم اشخاص نشته ده، او نه هم هر طالب چې هغه په پاکستان کې اوسېږي هغه د افغان حکومت دا مطالبه ده چې هر یو دې ونیسي، ځکه چې دا په زرګونو او په لکونو افغانان د پاکستان کې پراته دي. دا واقعا په داسې وخت کې شوې ده چې خلک دا فکر کوي چې پاکستان او د طالبانو تعلقات خرابېږي، او حتی دا هم ویل کېږي بلکې داسې ښکاري چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی ده چې مهم مشران دي چې جنگي طالبان وي یا قومندانان دي، هغوی د دې خطر نه چې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کې عام افغانستان ته وباسي. نو په کوټه کې بل عموم چې کله طالبان نیول کېږي پاکستانی میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډېر کم داسې خبرونه ورکوي، خو دا ښکاري چې دا ځل د دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو. خو چې کوم کسان نیول شوي دي دغه سلسله د افغانانو د نیولو ډېر وخت نه دوام لري. په مختلفو ځایونو کې افغانان نیول کېږي، په دغو کې عام افغانان هم وي، د مدرسو زده کوونکي هم وي او محصلین هم وي.
دغه نیونې په داسې یو مهال کېږي چې طالبان د سولې له خبرونه په شا شول، او پاکستاني چارواکو یو وار بیا خپل ژمنه تازه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار خو تر دې حده ویلي دي چې دوی د فشار ځینې وسایل لري او که اړ شي لاغې به کار واخلي. تاسو فکر کوئ چې دا به د همدغه فشار چې طالبان د افغان حکومت سره سولې ته خبرو ته راولي د دې په لړ کې به یو اقدام وي؟
نو دا زه فکر کوم چې دا به د وخت نه وړاندې چې داسې وویل شي، او دا قوي باور ده چې که دغه طالبان مذاکراتو ته راځي که نه راځي، پاکستان د مختلفو دلایلو له وجې نه، د مختلفو عواملو له وجې نه نشي کولی چې طالبانو خلاف پراخه عملیات وکړي، هغوی ونیسي. هغوی مختلف وجوهات، یو خو وجوهات دا دي چې په دې وخت کې طالبان قوي شوي دي، او که دوی دغه ډول طالبانو نیولو ته لاس اچوي ممکن طالبان افغانستان ته واوړي، او په افغانستان کې بیا د پاکستان چې کوم مخالف طالبان دي له هغوی سره لاس یو ځای کړي او په پاکستان خلاف اقدامات وکړي. دویمه پاکستان ویره دا ده چې دا جهادي قوتونه اوس هم په پاکستان کې ډېر زیات دي، او مذهبي قوتونه هم زیات دي، او بل عموم په پاکستان کې افغان طالبانو ته د قدر په نظر باندې قتل کیږي، او هغوی ته د ازادۍ جنګیالي ویل کیږي او ورته مجاهدین ویل کیږي. نو پاکستان دا هم یره لري که د ډېر پراخ عملیات شروع کوي د افغان طالبانو په خلاف، نو دغه جهادي او مذهبي ګوندونو له توند عکس العمل سره هم مخامخ کیږي. البته افغان حکومت اوس هم دا وایي زمونږ هم دا امکان لري چې ټول طالبان دې ونیول شي یا دې ووژل شي یا دې له منځه یوسي، خو تاسو د هغوی په مشرانو باندې اقدامات وکړي، او هغوی د نیولو لپاره اقدامات وکړي، که یو درجن یا شل مهم مشران نیول کیږي په پاکستان کې، نو د دې به اثر ډیر زیات وي.
په پاکستان کې د پاکستان په کوټه کې د 400 افغان طالبانو د نیول کېدو او دا چې پاکستان غواړي چې له دې طریقې پر طالبانو فشار راوړي او کسنګ په دې اړه مو په پاکستان کې د نیوزویک مجلې د خبريال سمی یوسفزی څرګندونه واورېده. دا نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه بیلابیل مقالې او مطالب خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د پولیسو او استخباراتو پر ودانیو د چهارشنبې ورځې ډلیز برید ته په پام یو مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي هلمند چې د مساحت او نشهیي موادو د تولید له نظره د افغانستان تر ټولو ستر ولایت دی، تیر او سږنی کال یو ځل بیا د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خونړیو جګړو ډګر ګرځېدلی دی. ورځپاڼه لیکي دې ویرې ته په پام چې هلمند سقوط ونه کړي، سلګونه امریکایي سرتیری او پوځي سلاحکاران دې ولایت ته رسېدلي چې د طالبانو پر وړاندې له افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د مقالې لیکوال وایي د افغان دولت وسلوال مخالفانو تیر میلادي کال په هلمند کې زیات پرمختګ وکړ او د دې ولایت یو شمېر زیاتې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. د هلمند ولایت شورا مشر محمد کریم اتل نیویارک ټایمز ته ویلي د هلمند جګړو د دې ولایت مرکز لشکرګاه امنیت ته هم جدي ګواښ پېښ کړی دی. دا نوموړي په خبره د لشکرګاه ښار مهمې لارې تړل شوي دي او د خلکو تګ راتګ هم محدود شوی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی چین افغانستان ته د پوځي مرستو پیشنهاد وکړ. وارسیر جورنال لیکي له افغان ځواکونو سره د چین د پوځي مرستو پیشنهاد دا معنی لري چې پیکینګ غواړي په افغانستان کې خپل ښکېلتیا پراخه کړي. دا پیشنهاد کابل ته د 13 فبروري میاشت په وروستیو کې د چین د لوړ رتبه پوځي سلاحکار پلاوي د سفر پر مهال مطرح شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې دوی یو کمیسون ټاکلی چې له چین څخه د ترلاسه کېدونکو مرستو لست برابر کړي. د دفاع د وزارت مرستیال محمد رادمنش ویلي افغانستان به له چین څخه سپکې وسلې، د الوتکو پرزې او د سرتیرو یونیفورم ترلاسه کړي. دا مطلب لیکوال وایي چین افغانستان ته دا پوځي مرستې چې د 70 میلیونو ډالرو په ارزښت دي تیر کال په روسیه کې د سیمې د هیوادونو د کانفرنس پر مهال پیشنهاد کړی وي. وال سټریټ ژورنال لیکي د چین دا مرسته د هغو پوځي کومکونو په مقایسه ډیره کمه ده چې متحده ایالاتو او ناټو افغانستان ته ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سلاحکار برنت روبین وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د چین ښکېلتیا په ډراماتیکه توګه پراخه شوې ده. دا نوموړي په خبره چین د افغانستان امنیت او ثبات، د خپل داخلي امنیت او دوامداره اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره مهم ګڼي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر حکم کړی چې د فرخوندې د قتل قضیه باید بیرته له سره وڅېړل شي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار ادارې هم د افغانستان پر قضایي سیستم سخت انتقاد کړی و. د افغانستان سترې محکمې تېره اونۍ د اسراف محکمې هغه غوښتنه چې د ټولو محکومینو مجازات د کم شي ومنله. د سترې محکمې دا پریکړه پر ملي سطحه له انتقاد سره مخامخ شوې ده. ملالۍ بشیر په دې اړه مفصل رپورټ لري.
افغان ولسمشر حکم کړی چې تیر کال د قهرجنو خلکو لخوا د وژل شوي ښځې فرخوندې قضیه بیرته له سره وڅېړل سي. د ولسمشر اشرف غني دا پریکړه له هغه څو ورځې مخکې راځي چې د فرخوندې د وژل کېدو یو کال پوره کېدونکی دی. همداراز تر دې مخکې هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څار ادارې د فرخوندې د قضیې سره اړوند د افغانستان پر عدلي سیستم انتقاد کړی او ویلي د فرخوندې په وژنه کې لاس لرونکو د سزا په کمولو سره دغه سیستم په خپل کار کې په بشپړه توګه پاتې راغلی دی. فرخونده هغه افغانه وه چې تیر کال د شاهد شمشیراش زیارت په انګړ کې وروسته له هغه تر وحشیانه حمله لاندې راغله چې له همدې ډلې څخه یوه کس دا د قرآن کریم په سوځولو تورنه کړه، چې وروسته څرګنده سوه چې دا خبره رښتیا نه وه. د فرخوندې وژنې ټول افغانستان له روحي ضربې سره مخامخ کړ او د افغانستان په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنې پیل شوې چې په فساد او بې کفایتۍ تورن دی. په لومړیو کې څلور سړي د فرخوندې د وژلو په قضیه کې په اعدام محکوم سول او نه نور کسان په اوږده بند محکوم سول، خو د افغانستان سترې محکمې تیره اونۍ د استیناف محکمې غوښتنه تایید کړه چې له مخې د ټولو محکومو سویو لپاره د سزا د کمولو غوښتنه سوې وه. د درو کسانو سزا چې په اعدام محکوم سوي وو تر شل کاله بنده کمه سوه او څلورم کس په لس کاله زندان محکوم سو. د نهو نورو کسانو په سزا کې هم کموالی راغی چې په اوږده بند محکوم سوي وو. په ملي صحنه کې هم د بشري حقونو د فعالانو او مدني ټولنې لخوا د فرخوندې له وجنې سره اړونده د سترې محکمې پریکړه له انتقاد سره مخامخ سوه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د شدو څانګې مسؤله سوریا سوپرنګ وایي
د استیناف
محکمې پریکړې منلي چې دا مسأله د ټولو د خوابدۍ باعث سوې ده او موږ په هیڅ ډول له دې نه یو راضي. موږ د دې قضیې د بیرته څیړلو غوښتنه کوو. موږ غواړو د سترې محکمې محترم مقام له هغه صلاحیته چې لري په کار اخیستو سره دا قضیه له سره وڅېړي. یوه افغانه مدني فعاله لیا غزنفر هم د محکمې د پریکړې په اړه خپل ناخوښي څرګندوي او وایي دا پریکړه د هغو وکیلانو په حضور کې نه ده سوې چې د مدني ټولنې لخوا دغې قضیې ته ټاکل سوي وو. زه د یوې ښځینه فعالې په توګه وایم چې د محکمې دا پریکړه عادلانه نه وه او مدني ټولنه له دې پریکړې ناخوښه ده. لومړی دا پریکړه باید علني سوې وای. دا پریکړه نه د مدني ټولنې په حضور کې سوې او نه هم د هغو 15 وکیلانو په حضور کې چې د مدني ټولنې دغه قضیه ته تعین شوی. په همدې حال کې د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی ډاډ ورکړی چې ستره محکمه به پر خپل اخیری پریکړه بیا غور کوي. دې په هغه غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه وویل زه پوهیږم چې څو ورځې وروسته د شهید فرخوندې د شهادت کلیزه ده. زه غواړم ډاډ درکړم چې ستره محکمه په ډیر جدیت سره پر دې موضوع کار کوي او د استیناف محکمې په پریکړه به بیا غور کوي. هغه ویډیوګانې چې په موبایل ټلیفونو کې جوړې سوې شي چې له هغه وروسته چې فرخونده د قران کریم په سوځلو تورن سوه د خلکو لخوا په لغتو وهل کېږي، په ډبرو ویشتل کېږي او د لرګیو په تختو ډبول کېږي، د زیارت له بامه راغورځول کېږي او ورباندې یو موټر تیریږي او وروسته د کابل په سیند کې ورته اور اچول کېږي. د فرخوندې ورور مجیب الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د فرخوندې په وژنه کې د لاس لرونکو مجازات په د دې کورنۍ په ټپونو د مرهم کار وکړي وایي چې په دې کار سره د دغه کورنۍ درد نه کمیږي خو دا کار به په یوه انساني ټولنه کې یو مثبت اغیز ولري.
مجازات یا خون به خون سرشتن میشه متوجه
ویل کیجی وینه په وینه نه پریولل کیجی. دا یو ستره وینه ده. مجازات ته درد دوا نسی کیدای خو په قضیه کې چې عدالت وسی د عاملینو مجازات د دې سبب کیږي چې په راتلونکو کې هغه جرم په انساني ټولنه کې کم سی
کاهش پیدا وکنه د یک جامعه انسانی.
له فرخوندې سره وحشیانه چلند د تیر کال تر نوروز دوی ورځې مخکې نه یوازې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په افغانانو کې د وحشت، حیرانتیا او د نفرت حس راوپاروه او نوروز یې د غم او ناهیلۍ له احساس سره پیل کړ، بلکې نړیوال عکس العملونه یې هم له ځان سره لرل.
حکومت هڅه کوي چې د غوراوی کمیټې د ملکی خدماتو او ژورنالیستانو استازي حذف کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیشن ځینې غړي د دې مطلب د بیانولو سره سربېره وایي چې د حکومت مشران هڅه کوي چې د غوراوی په کمیټه کې د خپلو کسانو په ګمارلو پر راتلونکو ټاکنو کې خپل اغیز ولري. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د ولسمشر له لوري د انتخاباتي اصلاحاتو د تقنیني فرمان او د غوراوي کمیټې د کار په دوام حکومت پریکړه وکړه چې د مشرانو او ولسی جرګې مشران هم د غوراوي کمیټې غړي وي. د حکومت دغه اقدام ځینې اندېښنې پیدا کړې. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي حکومت غواړي د غوراوي کمیټې د ملکی خدماتو د کمیسیون او د ژورنالیستانو استازي لري کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي صدیق الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو د څار له موسسې سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې ادعا وکړه چې د حکومت مشران په دغه اقدام سره غواړي انتخاباتي کمیسیونونه قبضه کړي. دوی وایي هڅه کیږي چې د غوراوي کمیټې د ژورنالیستانو د فدراسیون استازي او د ملکی خدمتونو د تعیناتو د بورد غړي لري شي. موږ په دې باور یو چې په دغه کمیټه کې د مطبوعاتو د استازي موجودیت د کار د خوالي او په دغه کمیټه کې د زینو کړیو د نفوذ مخنیوي کولای شي. د تحلیف د مراسم وروسته په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي والی د حکومت د مشرانو لومړنۍ ژمنه وه. تر اوسه چې د ملي والی د حکومت له جوړېدو شاوخوا یو کال کېږي لا هم په انتخاباتي نظام کې اصلاحات نه دي راغلي او په دې برخه کې ناندرې روانې دي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي اندېښنه لري چې د غوراوي کمیټې سره سلیقوي برخورد به ډېرې خطرناکه پایلې ولري، نو ځکه یې له حکومته غوښتنه دا ده چې پریږدي څو دغه کمیټه په بېطرف او شفافه توګه خپلې چارې پر مخ یوسي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار موسسه بیا له ملي شورا غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې پر حکومت فشار راوړي. د دغې موسسې غړی شاه محمود مل وایي که تر راتلونکې یوې میاشتې د انتخاباتي اصلاحاتو تقنیني فرمان عملي نشي، د ولسي جرګې ټاکنې به عادلانه ترسره نشي. دی وایي ښه به دا وایي چې پارلمان د انتخاباتي نظام په اصلاح کې له حکومت سره همکاري کړی وای، که په کوم ځای کې انتقاد موجود وای هغه اصلاح کړی وای، نه دا چې فرمانی رد کړی وای. د دې ترڅنګ په دې برخه کې پر حکومت د پارلمان له لورې هیڅ ډول فشار رانغی، او که تر راتلونکې یوې میاشتې د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان عملي نشي، که چیرته د ولسي جرګې انتخابات ترسره هم شي تمثیلي به وي. ومو غوښتل چې په دې اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. له دې وړاندې حکومت ویلي و چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات په دې هدف کېږي چې د انتخاباتو پر پروسې د خلکو باور راژوندی شي، او دغه هدف ته د رسیدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. نیمې بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. راپورونه وایي چې د ترکیه او یونان ترمنځ سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې ډوب شوي دي. د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تورستانو په هغه لیست کې ورزیات کړل چې پرې بندیزونه لګېدلي دي. د روسیې او لوړ پوړو چارواکي وایي افغانستان د انرژۍ له پلوه پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی، او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې عملي کړي. د نامعلوم وسلوال لخوا تېر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي تختول شوي دي. د متحده ایالاتو کانګرس تېره ورځ پاکستان ته د اف شپاړس جنګي الوتکو د ورکولو معامله تایید کړه. او د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی څېړونکي خپل یو وروستی رپورټ خپور کړی، او په دې هیواد کې پر زندانیانو د اعدام د سزا د عملي کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د خبرونه پاتې برخه یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه او ورپسې بحث ته ځانګړې شوې ده.
یو کلی زر غږونه.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې اسلام د مخدره موادو د قاچاقبرانو نمونه وښودل، خو د پتې ورکولو پر مهال یې خوله ونیوله. اوس راځئ دا واورو چې نفیسه او خاوند یې غوث الدین چې ډېره مده پاس بیرته خپل کلي ته راستانه شوي له کومو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
نن داسا مواد ولی نه بلیگی دی لندو لرگیو خلی ونای کرم چه دا سړی څه شو؟ له څه وخته چې وتی دی تر اوسه یې درک نشته. اوی راغلی سړیه، اندېښنه مې وه تا زه دې له ناروغۍ نه سر پورته کړی، یوازې وتی وې سړی مشې.
خیر وشې؟ هو لږ وځنډېدم. رښتیا دا ماشومان چېرته دي؟
باندې وتی دي.
ښه، ته راشه دا لکړه رانه واخله چې د سوپې څنډه باندې کښېنم، دمه ومې لږ را جوړه شي. هو
ښه رایکه، پوهېږم چې ستړی شوی یې. ښه شو چې په خیر راغلې.
دا سماوات باندې اوبه چې ویشه دي یو چندو چه راحت دم کشی سونه می بیخی وچتی.
خب باز داده زریشی چای بم دم کم، خیلی نجامی دیر شوی بی ما او بکی خودی چه وی من دم.
ایلا وسم دم را جوڑا شوا رخصه ایچی سپنگی رشوی ایم دا پلی گرزی دو نایم.
خب دزمک دیجاری خبرت سنگشوا څوک درته پیدا کړه که نه؟
نه ښځې، هیڅوک هم ورته پیدا نه شو. د کلي خلک هم دومره ځمکه لري چې خپله کار پرې وکړي، دومره وس نه لري چې نورو خلکو ځمکه په اجاره واخلي.
کاشکې هماغه ګراوي بالا په اجاره اخیستې وای. څه به کوو؟ کور کې د یوې میاشتې غلم نشته، پوره کال ملا په مخ کې دی.
زه به څه وکړم؟ کاشکې مو خپله یو دوه غیرانه درلوده چې ځمکه مې خپله کرلې وې.
وی په خبره شوم د سماواتو ورم مړ شو.
های های عمر څنګه تیریږي سپین ګیره شوم دوه قدمه ګرځېدی را ګرځېدی نه شمه.
خیر اوس خو ناروغه مې ساریا مخکې مې درته ونه ویل ما ویل ستړی یې
اوس راته ووایه کنه.
واړه بچی به مو سبا بله ورځ خښتي وهلو ته روان وي بټۍ ته تللی دي چې کار کې ونیسي.
ای های مجبوري ده نو دلته مو هم لکه چې ژوند ښه نه شو.
ښه هلته ښار کې مو لکه چې ډوډۍ غواړو کې وه.
ښه ښه ته وګوره هغه اوبه لکه چې وایشي دي.
هو لږې نورې به یې پرېږدم چې ښه وایشېږي. ای قسمت نکې ښه وای تا به په خپله یو کاروبار درلودی.
په خوږو لکه چې ناورم دروند شوم. ته څه وایې چې ځان سره بنګېږې نفسې
هسې ته خو وایې چې غوږونه مې کار نه کوي اوس بیا بنګ بنګم اورې.
ښه ښه څه مې نه دي اورېدلي دا هلکان به کله راځي. ها
رابه شي مورمړې تو دوی د کار کولو وخت لا چېرته دی چې دوی مو کار ته ولېږل.
څه وکړو چاره څه ده لو لږې به ومرو ته ورشه یو ځل وګوره چې په بټۍ کې څومره واړه ماشومان کار کوي خپلو زامنو ته به زلمي ووایو.
ای کریمه وروره پام دی وي چې څوک پوه نه شي چې موږ پولیس یو.
سمه ده صاحب خو ته داسې په جرات روان یې وایم په تاسو شک ونه کړي.
و کریمه په دې وظیفو کې مې ګیره سپینه شوې اندېښنه مه کوه بس پام کوه په ما خو به د چا اروا هم شکي نه شي.
پوهېږم خو منګه یو ورځ ماتېږي نه هره ورځ. صاحب اصلا خو لکه چې همدغه سیمه ښودلې وه.
هو ته راځه چې لږ وړاندې ورشو. ځای خو همدا دی چې اصلي ځای به یې کوم وي ده خو چې څومره ویلي و هومره دوکانونه دلته نشته.
هو رښتیا وایې کوم چا نه به یې پوښتنه وکړو.
له دغه دوکاندار نه به پوښتنه وکړو.
السلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام نیالګې مو په کار دي.
د نیالګۍ د ښودلو خو ښه وخت دی وروره زموږ اوس بل څه په کار دي.
څه وایې
دلته شاوخوا کې داسې تامې شته چې پاسې کورونه او لاندې دوکانونه وي؟
او یو همدلته نږدې شته لږ وړاندې ورڅه بېرته چپ لاس ته تاوسئ کېدی چې هماغه یي
کور دې ودان وروره. راځه په دې لنډه لار راتاوشه. ولې هسې لاړې لښتی وو څه دې په غراوي اله خو نه وه.
وایم کاشکې ویاله وای په غټو وهلو به ترې وتلې وای له خټو او خځلو څخه ډکه ویاله ده وروره.
خدای دې د دوکاندارانو ته انصاف ورکړي دا لښتی خو د دوکان مخې ته وو باید چې خپله دوکانداران یې پاک وساتي.
هی کریمه دا دوه کسان څنګه داسې موږ سره په یوه لار روان دي ته لږ روشه.
ښه
زه تېر شول دا اسلام نه وای لکه چې په ادرس ویلو کې هم چمبولو که هغه سي له پاسه راغلي وای نو په لنډه لاره به رسېدلي وای.
دومره یم چې ویلي ښه دي. ای چېرته ځې؟ هغه سړي وویل چې چپ لاس ته وګرځئ.
وروره دې روزګار خو ښه یو کین لاس رانه هېر که لکه چې ځای مې پیدا که.
قادره هغه د غلا قضیه دې یادېږي؟
هو بیخي هماغسې ځای دی هغه یې پاس کور او دا یې ور لاندې دوکانونه.
السلام علیکم وروره څوک مو په کار دي؟
وعلیکم السلام وروره موږ یو دوه کسه لټوو زموږ ملګري دي.
څه نومېږي؟
جابر او سیلانی.
جابر او سیلانی زه همدلته دوکاندار یم په دې نومونو خو دلته څوک نشته.
څه نو په دې نوم څوک نشته؟
دا لوګی خوین کوټې ته راغی.
زر لښتی دا لوګی لا کومې راځي تنور مو اچولی؟
نه زر مینې زموږ ګوړه لا نه دی رسېدلی چې تنور واچوو لکه چې ګلپري وی ته ګوره ګلپري مې مخ ته ناسته ده او زه څه وایم؟
ښه و چې ناسته وم کنه په ناحق به دې د غیبت ګناه اخیستې وای.
او ته ښه وایې زرلښته لور خو مې غیبتګره نه ده لکه چې دا د شاته کور نه دا لوګی راځي بیا یې نغري کې زاړه بوټونه سوځولي.
هو ډېر بد لوګی لري هغه سملاسي انسان پټوخی شي.
دا خلا څه کوې چې د سیند غاړې ته د خښتو بټۍ جوړه شوه؟ له سږمو به مو د تناره مورۍ جوړوي.
یو خو وچکالي ده او بل خو به د بټۍ د لوګي له لاسه د کلي واړه او زاړه ناروغه شي.
پوهېږې، کارګرې ټول واړه ماشومان دي. زړه مې ډېر ورته خفه شو.
هو، همدا بېګا دا خبره زموږ کره یاده شوه. د دې وړو ماشومانو خو د سبق او مکتب وخت دی، او دوی ته ګوره، ورغلي نمونه یې د کار لپاره ورسره لیکلي دي.
خورې، د پټۍ خاوندان خو د چا ماشومان په زوره کار ته نه دي بیولي، ټول خپله له مجبورۍ ورغلي.
زری مینې، هر څومره چې مجبوره وي بیا هم دومره نه دی مجبوره چې په ماشومانو دومره درانه کارونه وکړي او بټیو ته یې ولیږي.
نو څه وکړي، بله لاره به نه لري. یو مثال نفیسه ده، ماشومان یې وږي دي، خاوند غریب سپین ږیری سړی دی، هغه زامن یې بټۍ ته کار ته ورځي.
هی زرمینې، هر څه مات غواړي. په ټول کلي کې له نازیې نه څوک مجبوره و.
ریښتیا وایي، همداسې ده.
اوس ګوره، شکر له ځان سره نورم ساتي. زوی ویلی و چې بټۍ کې زم کار کوم، نه یې وپرېښی. ویلی و چې درسونه دې ووایه. او نفیسه خو لا لوستې ښځم ده، هغې څنګه خپل زامن پرېښودو چې بټۍ کې کار وکړي؟
ښه، هر څه چې دي له مجبورې ورځې دي، که یې زامن لوی دي که واړه.
زرمینې، ته ولې دومره پلوي کوې؟ ستا له کچې د خښتو وهل ډېر خوښېږي.
او بله خبره، نفیسې خو پوره 12 کاله مکتب ویلی، له خپلې زده کړې نه دې کار واخلي، حق لري.
د فرزانې پلاره، چې تخم دې په ځمکه کې وشینده، نور نو بیل ولې پکې وهې؟ پرېږده چې زه لږ اوبه پرې وشیندم.
لایقې بسګرې، راشه اوبه پرې وشینده، خو دومره نه چې د ګندنې تخم د اوبو په سر روان شي.
ای دې فرزانې پلاره، شفیق هم کور کې نشته، زړه یې له هر څه تور شو، ډېره خواشینې ده.
سخته ده، او د اصلم خبرم ببره غوندې ښکاري.
اوس که خدای وکړي چې اصلي قاچاقبران پیدا کړي، اصلا به را خلاص شي.
خیر، سبا به یو ور ولسوالۍ ته ورشم، وګورم چې څه نوې خبره به شوي او که نه.
خدای دې وکړي چې درته ووایي اصلي کسان یې نیولي، نور اصلا آزاد دی.
دومره اسانه نه ده. دا څه کوې؟ ټولې اوبه دې په یو ځای توی کړې.
پام مې نه و.
ښکاره خبره ده، زموږ د ټولو چورتونه په بند او زندان کې دي.
زه خو اسلام باندې ډېره خفه یم.
که په اسلام جرم ثابت شي، ډېر کلونه به زنداني شي. های های، هر څه مو له خپله لاسه دي. که اسلام کور نه وای پریښی، اوس به ولې په دې بلا وخته و؟
اوس اوبه له ورخه تېرې دي، خدای دې هر څه ښه کړي.
آمین. وښځې، لور دې چیرې ده؟
کومه یې وایې، فرزانه ښه یې؟
هو.
هغه ډېره خوشحاله ده، اجازه یې رانه واخیسته، خپلو خولنو خواته لاړه. ای رښتیا، جمیل ته د کور ودانۍ ووایه که نه؟
د څه شي کور ودانۍ؟ همدا چې اسلمې پولیسو ته په لاس ورکړه.
وی هغه خو یوازې د جمیل کار نه و، دا د مکتب کار یې ښیم. د فرزانې د مکتب کار یې ورته جوړ کړی، ویل امتحان ورنه اخلي، څو ورځې وروسته به اووم ټولګي ته ځي له خیره.
هغه کار کې کور ودان، خو جمیل
خو څه په یو کور ودانۍ دې څه کمیږي؟
زه به بل چاته نه، جمیل ته کور ودانۍ وایم.
بله درنو اوریدونکو، د ډرامې څخه د ټاکل شوي یوې موضوع په اړه ژوندي بحث ته درته زه یوسف ځدران هرکلی کوم. تر 9 بجو پورې زموږ سره دا خپرونه اورئ. تاسې د یو کلي زرغږونو ډرامه هره جمعه 8:30 بجې ورپسې دا وخت په ټولنیزو، حقوقي، روغتیایي او ځینو نورو موضوعاتو بحث له ازادي راډیو اورئ. په ډرامه کې مو واورېدل چې خلک په خپله سیمه کې د خښتو بټۍ له لوګي په تنګ راغلي او دې کار د کلي چاپېریال خراب کړی. نو درنو اوریدونکو، ستاسې په اند چاپېریال ساتنې ته پاملرنه څومره اړینه ده؟ په دې اړه هم راته ویلی شئ چې تاسې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د پاک چاپیریال لپاره لوکومه اړه ډیر زوري گئی 0999203540 او 0923255 موزمن سره د اړیکو شمیرې دي په باس کې د تل پچیر ملمه هم لرو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې کارکونکو عبدالباقی احمد زیر سره دلته په سټوډیو کې لده هم پوښتل شي احمد زیر په پیل کې تاسو ډیر بخیر راغلی ستړي مشي
بخیر اوسې ډیر مننه ډیر تشکر کوم چې تاسو موږ راوښتي او موږ ته وخت راکړ
مهرباني څنګه نن خو عوام پاک او کابل کې انشاءالله تاسو به په تکلیف کړی نه وي
او ماشاءالله هوا ډیره ښه ده او دا ورخته
ځکه چې باران
هوا په پاکوالي کې ډیر اثرات لري مثبت
او همداسې ده انشاءالله چې د بارانونو سلسله به ممکن د افغانستان په ډیرو سیمو کې روانه وي او خلک به له دې بارانونو ګټه اخلي عبیدالله عبید را سره د تخنیک په برخه کې دی هم تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوي او موضوع ته راځو احمد صاحب چاپیریال ساتنه یا د چاپیریال ککړتیا د نن سبا په یوه نړیواله مشکل باندې بدل شوی یوه نړیواله ستونزه ده او ډیر وخت د بیلابیلو هیوادونو مشران کینی چې دا ستونزه حل کړي اما په مجموع کې څه فکر کوئ دا هوا څومره ککړه شوې ده
البته تاسو منظور د هوا ککړتیا په خپل افغانستان یعنی کابل کې
په مجموع په افغانستان کې څومره اندېښنې د ستاسو د ادارې په منځ کې راپارولې ده په مجموع کې
ډېر ښه د هوا ککړتیا البته د وغټه معجله ده په جهان کې او خوشن په کابل کې تقریبا په دې اخر لسو کلونو کې بدبختانه زیات خلک کابل ته راغلي دي یعنی ازدیاد یا زیاتوالی د نفوس څنګه چې په خوا و تقریبا څو چند ډېر تفاوت کړی او دلته زمینه دی کم خدمات خاری خدمات چی دی دا ډیر مشکل دی چې تر اوسه موږ په ابتدایي حالت کې یو او یو ډیره مشکله معجله چې د هوا د ککړتیا عوامل هغه د زړو موټرو زیاتوالی دی په افغانستان کې چې اکثرا دا موټر ډیر کلونه چلیدلی دي او کم تیل چې افغانستان ته واردېږي بدبختانه ووایو چې په دې باندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ډېر زیات کار کړی دی له مربوطه ارګانو سره
خو بیا هم دا موضوع شته
دا کوم تیل چې افغانستان ته راځي او حتی ګاز چې راځي متاسفانه چې دا بې کیفیته دي معیاري نه دي
مهرباني خیر اوسه مزه سب اوریدونکو ته مو شمیره بیان کړی نو مجبور دوی هم واخلو قاری صاحب زمونږ سره لومړی اوریدونکو دی بخیر راغلی کوم سیمه نه اړیکه نیولې او مونږ چې کوم موضوع غږی کوه اتمن تاسو خسته پاغه اړه کراته وای
بله قاری نه بویان لفرا ولایت نه اړیکه نیولې
ډیر بخیر راغلی قاری صاحب محترم فرا کې وضعیت څنګه دی دلته کابل کې خو تاسو موږ لمیلمانه مو په واوریدل شي نه وضعیت ډیر خراب وي ډیر کله د هوا په اړه باندې پتیره بیا په ژمي کې الته څنګه وو ژمي څنګه تیر شو الته د هوا حالات څنګه دی پلیډ راته وای
بل اورور دلته خو د فرا ولایت کې تقریبا د 2-3 ورځې باران وریږي او نن هم تر ورځ د هوا ګرځمنه ده یا خنسته په فرا کې نن پرون وړ موراز ولاته وړ موراز باران و وره دی او اوس خو په فرا کې لږ لږ وریاز د هوا سمه د بارانونو
اسی د لوګي په اړه کرا ته ویل ته لوګي او اوا ککړتیا نن خو باران دی د سورز ته ویل د دین اورا خو نور ورځ وضعیت څنګه وی
نور ورځ ورور ګرمي و ډیر ګرمي و خلګه ډیر دغه ول بارانونو نه کېږي بارانونو نه ستکستون سره خراب دي نو نور ورځ ګرمي و نن لا سمه ده بارانو
نسوي دي ل ل ورځ ساو سمه ده او قریب دی هوا د ککړتیا په اړه زمونږ لمیلمنه خو پختنه نه لري ان شاء الله یعنی تاسو فرا کې تاسو ویل چې دا هوا خه ده نسبتا ډیره ککړه نه وي او ګرمي خو هغه په ګرمسیر ولایتونو کې راځي اتمن وي به
او د میلمنه څخه مې دا پوښتنه چې لارې سره خرابې دلته موټران ډیر په تکلیف دي کو حکومت کولای شي موږ د فرارو دولسوالۍ کې د لارې وار ورغوي سړکونه جوړ کړي د لارې خرابې دي موټرسایکلانو موټرانو په لارې نه
شي قریب سباره جمعه لما د ماسپخین په ورستیو خبرونو کې مونږ د هر ولایت ته ځانګړي خبرونه لرو اتمن د فارا چارواکي چې ملموي تاسو دا ستونزې ور تر سوالې شي بل اوردون کې ماخلو چې د دې سوای کوم سیمینار کې نیول یو التا وا څنګه د څومره اندښنه لري مهرباني ورور بلې زمونږ سره خبرې کوي استاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده
السلام علیکم زدران صاحب جوړ په خیر
و علیکم سلام ډیر په خیر راغله ستړی مشه
چه خوار ماشی ملمت هم سلام ویم نمی نبی اولاده به زهبل ولایت در ارغنده بولو ساری در شیگان نکلی اوشیدون
که
نبی اولاد هم داشتی به نغزین در سرپاید
او ډیر بخیر آقای نبی الله زمونږ همیش خبرونه اوري مننه او اړیکه هم نیسې مننه نن په چاپریال ساتنې غږیږو په دې اړه ستاسو اندېښنې څه دي کومه سیمه کې چې اوسېږئ وخت نا وخت دود لوګي وي که نه هوا پاکه وي
طبعا بدرنګ صاحب څه ناروغۍ چې دا ټولې متاسفانه د چاپریال د ککړوالي له قبله نه راټیشېږي دلته خو موږ په غزني ښار کې اوسېږو دوبی همدلته یم نو دلته هم متاسفانه د نورو د ډېرو ښارو په پرتله د غزني ښار بیا هم تر یو حده پورې صفا ساتل شوی ده خو بیا هم متاسفانه باید ووایم یو چې دا چریې ډېرې خراب داسې دي نو دغو چریو تر یو حده د هوا ککړه کړې ده او ستاسو له میلمانه هم دا پوښتنه ده چې دغه د خښتو د پټیو یخو یو ځای یو ځای هغه هم له ښار نه د باندې آیا بهتره به دا نه وي چې د چریو پاکوالي ته پاملرنه وشي
ډېره زیاته مهرباني نبی الله خپل سیمو حال مو ویلی او بیا پوښتنه مزې سه مهرباني دعا اورېدونکو که څه ورته ووایې
ډېر خښته اشاره وکړله زه په دغه ورور چې پوښتنه وکړه د چریو منظوري بخاري دي البته چې لرګي پکې سوځي
ممکن هغه یا بټۍ د خښتو بټۍ
او د خښتو بټۍ خو طبعا ډېره ککړتیا منځته راوړي
دا هر څوک کولی شي هر ځای کې جوړه کړي که نه په دې څه
نه دا نشي کولی د چاپېریال ساتنې ادارې تقریبا ډېر کار کړی دی په دې مورد کې له دې زیربطو دولتي ارګانو سره چې که تاسو پام د کابل په ښار په اطراف کې مثلا په دشت برشي کې او چیرته دلته بټۍ وي ډېرې پخوانۍ او دې ادارې وکولی شو چې یعنې ډېر زیات فشار یې واچاوه په دغو ښاروالیو په دې خلکو باندې ترڅو چې دې بټیو لپاره یو ځای تعین کړي لرې له ښار نه هغه ځای تعین شوی ده تقریبا چې د کابل ښار نه فکر کوم 15 کیلومتره دیرش کیلومتر از لر موقعیت لری اما دا اوس وظیفه د ښاروالۍ ده چې د هغو بټیو لپاره هلته سرک ورته وکاږي سهولتونه ورته راوړي اوبه ورته تهیه کړي
کابل یوازې افغانستان ټول افغانستان یوازې کابل نه دی په نورو ولایتونو کې وضعیت
په نورو ولایتو کې هم دا کار شوی ده بلې هو په دې نورو ولایتو کې هم د ښارو شاوترخوا چې کې بټۍ وي دای باندې کړی دي او حتی ځایونه ورته معلوم کړی چې دی باید الته بټی فعال
نه هر څوک نشي کولای هر چیرې چې زړه وي خپل ځمکه کې
نه فعلا نشي کولای دا کار نشي کولای
او دا چې کیږي اتمن څه تاسو به حل لار ورته لری چې باید دا موضوع څنګه حل شي په دې اړه به بیا خبرې کوو پر اتلون خبرونه کې بل اوردونکو ما اخلو چې دل کوم ځای نه اړیکې نیولې مهرباني ورور خبرې وکړه ځان خپل معرفي کړه بله دا ورور اړیکه وصل دا خبرې نه کوي او بل اوریدونکو اخلو تاسو ځان معرفي کوي کوم ځینې مړی کني ولی او د چاپریال ساتنې په موضوع غږی او که نظر مو ولرو بله بله مهرباني
السلام علیکم
و علیکم سلام د رادیو غږ مو بند کړئ د تلیفون له لارې سره خبرې وکړئ غږ مو مسافر راځي مهرباني
اوس څنګه
اوس خدا مهرباني
کوم څه کوم زه وسلیم
وسلی او یوسف زدرانی ما مهرباني وسلی
سلام سلام او ټول او زمونږ اوریدونکو تاسو ته سلام وایم څنګه په شهر راځي چې شهر را د سندونه ډیر سوځي دا که یو سوال اجر فاز راځي
دې سب خاطر سوځوي هغه
دا وګ ګرموي دا چې څنګه نه وګ چې ګرموي هم هم شان چې دا کوم ذخیره لري دا وګ تمام د پاره
په کومه سیمه کې دا تاسو کوم ځینې اړیکه نیولې
زه زابل ولایت مرکز خلا څنګه سره اړیکه نیولې
هلته یو د ټیرونو سوځولو موضوع ده بل چې بټۍ مټۍ کاروبار شته هلته که نه
بټۍ مټۍ زابل کې نه شته بټۍ نشته زابل کې یوه دانه نشته فلج دي یو دانه وه فلج ده یوازې په ښار کې ټیرونه ډېر سوځول کېږي
او د موټرو تیل څنګه یې هغه هم لوګي کوي
لوګي کوي دلته یو کار دا یو ځای جوړېږي دا پلمیټ جوړېږي هغه هم یو کارخانه ده
او مهرباني او سنځي خو ډېری دی دا یو بل موضوع ده چې هر څوک راځي هر څه سوځوي حتمن دي تختص نشو رسیده
او چیر سام خلق په تکلیف دي
مننه خیر استاسو پختنه مونږ واخسته او نظر مو مننه احمد زی سب دي تو حتمن تاسو نشو رسیده چې وګورئ څوک چی سوځوي که څنګه
bale نه دي تر رسیده شو ولې نه
څنګه
یعنی د کابل په خار کې دا ډیره وغټه معجزه و د ټیرونو سوځول د هډوکو سوځول د پلاستیکو سوځول غیره و غیره په حمامو کې په نورو وړو په اصطلاح دغو کې د صنعتي تاسیساتو کې او حتی په حمامو کې دا اوس فعلا دې ادارې وکولی شي دا شیانې بند کړي دي په خپله یو بخش د مفتشینو لري چې هغه همیشه ګرځي ګوري یې همداسې په ولایتو کې هم بیا هم په بعضو ولایتو کې مشکلات دي
که څوک دا کار کوي فرضاً ستاسو د لوایحو خلاف یعنې هغه سوځوي چې هوا ککړتیا رامنځته کوي څه چلند ورسره کېږي
دا ډېره ښه پوښتنه وکړله د چاپیریال ساتنې اداره یو پالیسي سازه اداره ده متاسفانه چې اجرایوي نه ده اجراءات باید نور ارگانونه وکړي درست اما ډېر ښه قوانین جوړ کړي دي مثلا د جریمو په مورد کې چې پارشي ورکی دي جریمو هغه څوک چې هوا ککړي په کومه اندازه یې ککړي دي دې لپاره جرایم شته دي نقدي چې باید یې نوای خلو خو متاسفانه په افغانستان کې غټ مشکل دا ده چې بدیل نشته زه یو مثال درته وایم چې یو زوړ موټر د په ښار کې روان ده زړه لارۍ ده د شلو پنځه ویشتو کلو پخوانۍ دې نه ډېر لوګی وځي چې دغه محیط بالکل آلوده کوي ککړی اما که چیرې دې سړي باندې موږ دې نه جرمانه واخلو او د دې د موټر درو د دې ژوند وابسته په هماغه موټر باندې دی دی باید څه وکړي اوس دلته دولت بدیل نه لري چې د لپاره نوی موټر اقلا په قسم باندې ورکړي او بل کار ورته تهیه کړي تر څو چې دا معجزه حل شي دا غټ مشکل ده نو ځکه دا عموما په افغانستان کې نشته په خدای له افغانستان ډېر یو غریب ملک ده
سراسر یعنی سونز یو بل سره تړلې دي
بله
او خراب شوی نه دي همداسې ده اوردونکي بل ما خلو چې دی څوي بله مهرباني خبرې وکړه زموږ سره اوسلې
لوګار کې مونږ نور هوا قاعده خصاب هوا د پولیوشي نه ډېر سخت پازاب دي د پلاستیکو ډېر سخت پازاب دا یو مصیبت باندې لپاره ګرځولای د دنیا مقصد دی تیارې خو ته ګوره پلاستیک چې وګورا خو چې په ټی ټول پلاستیکو نیولې دا یو لوی غضب د لږه غضب سم
او دا پلاستیک خلک سوځیم کوي واځي چاپریال یعنی زمکه سری ککړ کړي دا
سوځیم خلک او دغه چې پټي ټولین ولې د لوی مصیبت د پلاستیک ولې افغانستان ته راوي د قونه خلکو چې نه استعمالو هغه خدای دې زګي ملک
او څنګه لوګر کې د بارانونو لړۍ پیل شوې د باران وری کنه
ونه مې خدای دې خبر بارانونو شو
فکر کوي د زمکه او د هوا لپاره ډیر ګټور وي نه
او تعالی اشاره تعالی له برکت کې وچی
او مهرباني مننه د لوګر څخه ورډن کې
مننه
فکر کوم یو وخت کې داسې لړۍ پیل شي و چې پلاستیکی خلطی چې کومې دي دا باید بند شي په بازارونو کې دا کوم ځای ته ورسېد
بله او دا د پلاستیکو موضوع یعنی د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې مورد کې ډیر کوشش کړی ده چې د پلاستیکو بدیل کې باید د کاغذ خلطی استعمال شي لکه څنګه چې په خو افغانستان کې یو کاغذ هیڅ معجزه نه لري دا عضوي مواد دي په خپله تجزیه کې یا ما پلاستیک ډیر کلونه دربر نشي چې دا تجزیه شي او پلاستیک ډیر مشکلات لري نو دلته دا اصلا د ښاروالانو دا ډیره مهمه وظیفه ده چې په ښارونو کې دغه موضوع د پلاستیک کنټرول کړي او بل واردات د پلاستیک په دې باندې باید خپله دولت غور وکړي او تدابیر ورته ونیسي
او پلاستیکو رنگو کې فرق دی فکر کوم توري ډیر زیات غلیظ وي هغه ډیر لوګی کوي
او پلاستیک طبعا دانو د صنعت د نه صنعت البته حال د څه ډیر سہولتونه جهان ته راوړي منسته په څنګه کې ډیر مشکلات دي چې یو پلاستیک دي او پلاستیک خصوصا د زراعت په برخه کې ډېر مشکلات دي چې لکه څنګه چې دی ورور اشاره ورته وکړه چې دا په یالو په مزوکو باندې خبري یا د باد پاسته او معنی د نمو د بوټو د نباتاتو ګرځي
مهرباني درنوردونکو نور ساسو اړیکه نشو اخصله اما 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ شمیرې ته موږ غږیز پیغامونه پرېږدې موږ پر راتلونکو خبرونو کې هم د چاپیریال ساتنې په موضوع غږیږو اتمنې درته خبرو اما ځکه خلک څنګه احساس وکړي چې خپل چاپیریال پاک وساتي په ارز ځای کې بټۍ جوړه نه کړي، پلاستیک نه کاروي، د خلکو مسولیت تر ډیره. خو زه پوهیږم چې تاسو او ټولې دولتي ادارې ممکن هر ځای ته ونه رسیږي، خلک باید څه احساس وکړي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. د چاپیریال ساتنې په مسایلو کې خلک ډیر مهم رول لري. د خلکو رول ډیر مهمه ده، او خلکو ته باید عامه پوهاوی لاره دا شیان وروپیژندل.
مونږ همدا خپرونه همدې لپاره چلوو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک پوه شي چې کاوا ککړه کیږي، زیان بیرته دوی ته رسیږي. ډېره زیاته مهرباني احمد زی صاحب، له تاسو نه ستاسو حضور نه. مونږ به په راتلونکو خپرونو کې هم په همدې موضوع غږیږو. احمد رانو اوریدونکو، ستاسو اړیکې اوس نه شو اخیستلی، 9:30 بجې بیا په دري دا موضوع چلیږي. هلته ستاسو پیغامونه خپرو. 0 اوس 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 ته مو غږیز پیغامونه راته پرېږدي. نو دا خپرونه پای ته رسیږي. مننه احمد زی صاحب. بله خپرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي، تاسو ورسره اوسئ. تر نیم ساعت خبري مطالب لري.